سلام علیکم مشال ریډیو ته ستلی مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جون 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبر سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د بنو د جاني خیلو د پرلت په اړه هم تفصیل درکو. له دې سره سره د پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو اوریدلې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان د زموږ همکار عملی حامد زده.
کوم تر ټولو اول د خبرونو سټی کی د بنو د جاني خيلو په لټوالو د بکخيلو په لوی لار احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان بهرنو چارو وزیر وای د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اوویشتو سفارښتاتو کې پښپک ویش باندې د عمل وروسته هیواد باید د ادارې په خړ لیست کې نه ساتل شي. او د امریکا ولسمشر په وانا نوغه کړي چې د خپل هیواد د مستقبل فیصله وکړي. د بنو د جاني خيلو پر لټوالو احتجاج په 28مه ورځ دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د میله یو دیرشمې راهیسې احتجاج کوي چې دا وخت په بکخيلو کې د بنو میرامشا په لوی لار په پرلت ناستي. تر دې مخکې پر لټوال دیرویش ورځې په جاني خيلو کې په احتجاج وو. وروسته هغوی د جون په 28مه د اسلام آباد په لور په لاریون روان وو. خوله بنو سره نږدې په ټوچی پل پولیسو مخکې تک ته پرې نه خودل. ملک نصیب خان د مه په دیرشم وسلوالو وژلو. پر لټوالو لاغه وخت راهیسې د دغه مشر مړی لزان سره ریښې او لخه خولو انکار کوي. دوی له حکومت غواړي چې په مارچ کې شوي هغه معاهده باندې عمل وکړي چې د سیمې د امن لپاره ورسره کړې وه. د پر لټوالو حکومتي جرګې ترمنځ مذاکراتو 15 پړاوونه سرته رسېدلي چې تېر ماښام پکې د پر لټوالو یو 15 کسیزه کمیټې په جوړولو هم سلا شوي. خو احتجاج کوونکو د پر لټ ختمولو پریکړه تر اوسه نه ده کړې. نن سهار هم د حکومتي جرګې او کمیټې مابین مذاکرات شوي. حکومت په بیا بیا وایي چې د دوی غوښتنې پوره کوي خو هر څه په یو ورځ کې نه کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 28 سفارښتاتو کې پښپک ویشو باندې د عمل وروسته دغه هیواد په خړ لیست کې د ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشی نن په یو بیان کې ویل دا باید واضح شي چې آیا ایف اے ٹی ایف یو تکنیکی فورم دی که سیاسي. نوموړي دا خبره لاغي وروسته کړې چې پاریس میشته نړیوالې ادارې پرون د خپلې 15 ورځنۍ غونډې وروسته پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس مشر ډاکټر مارکوس پلیئر پرون خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په دې اړه مهم پرمختګونه کړي خو د دغه سازمان لخوا د ترهګرو د مالي مرستو او ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي په لړ کې په 28 کې پښپک ویشتو سفارښتاتو پاکستان عمل کړي. نو ځکه دې زر تر زره په دغه پاتې یوه سپارښتنه هم پرمختګ ته دوام ورکړي. د خارجه وزیر د بیان مخکې د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر احمد اظهر پرون وویل چې د ایف ای ټی ایف نوی اکشن پلان به په یو کال کې عملي کړي. د بلوچستان حکومت د نوي مالیکال لپاره د 1540 بجټ منظوري ورکړي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې د بجټ هونډه کې د صوبې د خزانه وزیر میر ظهور بولیدی بجټ وړاندې کړو چې حکومتي غړو منظور کړو. د بجټ هونډې پر مهال د اپوزیشن غړي نه موجود. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو خلاف تر هغې وروسته مقدمه جوړې شوې چې د جون په 13مه د حکومت لخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کېدو پر مهال یې د اسمبلی ودانۍ دننه او بهر احتجاج وکړو. پینال کې پرون اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې شټر ډاون هړتال کړی وو او د کوټه په منان چوک کې مظاهره هم کړې وه. په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په ویناو کې د صوبې بجټ رد کړی او یو اړخیز یې بللی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وایرس سارکامي ادارې مشر اسد عمر وای په دغه هیواد کې په جولای کې د کووډ 19 ناروغۍ سلورمې چپې خطر موجود دی. اسد عمر پرون په ټویټر لیکلی چې د این سی او سی په غونډه کې د مصنوعي ذهانت په بنیاد د دغه جهاني وبا جاج اخیستل شوی. نوموړي وویل که چېرې د کورونا وایرس لارښوونې په سمه توګه عملي نشي او د واکسینو پروګرام د ځنډ ښکار شي نو په جولای کې به په پاکستان کې د وبا سلورمه چپه راتلی شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پرون بایدن په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ته د هرکلی پر مهال وویل چې که څه هم نږدې د 2 لسیزو جګړې پس امریکا په مشرق کې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي خو د امریکا ملاتړ به له افغانستان سره نه ختمیږي.
د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ مشارکت پای ته نه رسیږي بلکې دوام به وکړي. زموږ سرتیری له افغانستانه وځي خو زموږ ملاتړ پای ته نه رسیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې موخه ویل چې هغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو د بایډن پریکړې ته په درنه سترګه ګوري. ولسمشر بایډن وویل چې دغه بې مطلبه تشدد چې ټول افغانستان یې په ولکه کې اخیستی باید ودرول شي، او زیاته کړه چې امریکا به تر خپله وسه پورې بهترینې هڅې کوي او ګوري به چې افغانستان دا مهال کومو توکیو ته اړتیا لري. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وای د جاني خيلو پر لټوال د خپل مړی خاور ته وسپاري، خو پر لټوال وای د امن پر ځای کول لپاره په داسې کولو مجبور شو دي. د ناکارونو پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان لا هم په خړ لیست کې ساتي. بلخوا په دې اړه څېړونکي وایي
ما ته دې دا ښکاري داسې چې د پاکستان به ودې ته ګوري چې زمونږ په حق کې کومه بهتره ده، دوی به هغه فیصله کوي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې د لیدلو پر وخت افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي، او د سوات د جنکو په یو کالج کې د زده کوونکو د ساينسي ماډلو یو نندارتون ترسره شوی.
دا جنکې د صرف کتابو پورې محدود ساتلې دي. د موږ سکول والا موږ له دې پلیټ فارم راکو چې موږ د کتاب دای ګټې نه راوستل او پریکټیکل لایف ته موږ راوستل.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بنو تجانی خیلو پر لټوالو احتجاج پر وشتم ورځ هم دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وجنې خلاف ته مایل یو درشمې راهیز احتجاج کوي چې دا وخت په بکا خیلو کې د بنو میرامشاه پر لوی لاره په پرلت ناشتي. د پرلټوالو د مشرانو حکومتي جرګې ترمنځ یو کمیټه هم جوړه شوې ده. په دې اړه ورستي معلومات مو د مشال رادیو خبريال عمر وزیر نه پوښتلي.
د بنو جاني خيلو چې کم پر لټوال دی هغه په جاني خيلو کې دروي سره د چالتہ دوی پر لټو کا غنه په اسلام آباد پر لور دوی مارچ پیل کړ چې نن درې مورز د په بکا خيلو کې دوی دوباره پر لټو حل دی، او ناس یې خو هغه نه پس بیا د جرګې مختلف پړاونه هم شوي دي. مذاکراتو پرون مشام اخري یو بل پړاو چې شوي دی پاغي کې دا مځای وزیرو د عثمانځای وزیرو د بکاخلو وزیرو مختلف قبایلی مشران په دغه کې لاګیا دي. په دې کې یو بل پرمختګ دا وشو چې د پرلتوالو یو کمیټه جوړه شوه، 15 رکنی کمیټه. هغه بیا نیخ په نیغه د دې جرګې په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي. پرون شپې تر نه وخته پورې چې کوم مذاکرات وشول په هغه کې لومړی دا وشول چې کم نیولې شوی کسان وی هغه هم د حکومت لخوا د پولیسو لخوا خوشی شول د پرلت کم نیولې شوی کسان وی، خو په هغه کې کم غوښتنه چې کم دی پرلتوال په هغه کلک دي چې په سیمه کې دوی د امنیت باور کولو په لړ کې دوی عملی اقدامات لیدل غواړي. په دغه یوه نقطه تر اوسه پورې یا دوی سره اتفاق کو په دې باندې ناراضي، خو نن سهار بیا یو لس بجې وخت دی کې وټاکل شو پرون ماشام چې نن سهار به یو لس بجې بیا د کمیټي او د حکومت ترمنځ مذاکرات کیږي. نو په یو لس بجې هغه کمیټي او د حکومت ترمنځ بیا خبرې وشوي. هغه کمیټي سره وتلې ده پر لږ طرف ته تللې ده، خو تر اوسه پورې دا پرمختګ پکې شوی دی چې د پرلتوالو لخوا کمیټه هم جوړه شوې ده، حکومت سره نیغ په نیغه خبرې هم شوې دي، په ډیرو خبرو باندې دوی یو بل سره اتفاق هم شوی دی. ځینې سیزونه داسې دي چې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي مشال رادیو ته د نوم نه خودلو په شر دا هم وویل چې دوی د میسینګ پرسن غوښتنه هم په دې کې کړې ده. دوی ته ملاوي شي خو حکومت لخوا داسې لیدل کیږي چې هغه ته حکومت لا تیار نه دی.
او عمر وزیر دا پرلتوالو د مشران دا شکایت هم کوي کنه چې په ځینو ځایونو کې د موبایل سرویس یا موبایل انټرنیټ چې دی هغه بند کړل شوی دی، نو د په دې اړه معلومات لري؟
بالکل فرخنده، په ځینې ځایونو کې نه چې کله هم د پرلت د جانیشلو نه روان شو اسلام آباد په لور بکاخلو تر ورسېدو نن دریم ورځ ده چې هغه وخت نه په انټرنیټ چې کم دی په مکمله توګه تړل شوی دی. په ځینې ځایونو کې نه په پورا بنو ډویژن کې یعنی په بنو ښار کې بکاخیل کې جانیخیل کې لاندې ډومیل دغه ټوله سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي. څومره هم چې د بنو ډویژن دی یعنی ته کرک پورې چې اوس هغه نه پس بیا انټرنیټ کار کوي.
اوریدونکو د بنو ته جانیخیلو د پرلتوالو نږدې یو میاشت پورې کیږي چې د خپل یو وجل شوی ملک نصیب خان له جسد سره په احتجاج دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هدفي بریدونه ودرول شي او امن دې پر ځای کړل شي. د دغه پرلت مشرانو حکومت ترمنځ خبرې هم روانې دي، خو لا هم پرلتوال د مړي ښخولو ته نه دي تیار. د خیبر پختونخوا حکومت وایي احتجاج د ولس حق دی، خو باید پر مړو سیاست ونه شي. بلخوا دغه پرلتوال وایي چې په تیر مارچ کې هم ورسره داسې یو تړون شوی و، خو عملي کار پرې نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د ملک نصیب خان د زوی پر خبرو پیلېږي.
دا د بنو د جاني خیلو د ملک نصیب خان زوی رفیع الله دی. نوموړی وایي دا وخت کې کورنۍ له سخت غمه تیریږي، خو دوی مجبوره دي چې د خپل پلار له مړي سره احتجاج وکړي. رفیع الله وایي مهمه غوښتنه یې د سیمې امن دی.
د بنو جاني خیلو د مای پر یو دیرشمه د یو ځایي مشر ملک نصیب خان تر وجنې یوه ورځ وروسته احتجاجي پرلت پیل کړ او د نوموړي د مړي له ښخولو انکار کوي. دوی لومړی په جاني خیلو کې پرلت وهلی و، وروسته د جون په 23مه د اسلام آباد په لور روان شول او په بکاخیلو کې پرلت وواهه. د دغه احتجاجي پرلت له مشر ډاکټر ګلالم نمو د جون پر 15مه وپوښتل چې دوی ولې تر اوسه د ملک نصیب خان مړی خاورو ته نه سپاري. په ځواب کې نوموړی وایي دغه یې د قام فیصله ده، ځکه چې د خپلې سیمې د امن لپاره پر داسې کولو مجبور دي. د جون په 23مه اسلام آباد ته د جاني خیلو پرتون کې لاریون د پولیسو په ډزو کې یو تن وژل شو او ګڼ نور پکې ژوبل شول. په دغه احتجاج کې شامل د جاني خیلو یو اوسیدونکي محمد ولی مشال ریډیو ته وایي دوی له دې وړاندې هم احتجاجونه کړي، خو اوس بل لار نه مومي او مجبور دي چې په دغه ډول احتجاج وکړي. بلخوا د جون په 23مه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جاني خیلو پر مسله د اپوزیشن او د حکومتي ګوند د غړو ترمنځ تود بحث هم وشو. د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په دغه وخت وویل چې کله حکومت د وسلوالو پر ضد سنه کوي، نو بیا ځایي خلکو ته د خپلو وژل شوو د مړو سره د احتجاج کولو پرته بله هیڅ لار نه پاتې کیږي. خو په دغه وخت د صوبې د لیبر وزیر شوکت یوسفزی وویل احتجاج د ټولو حق دی، خو باید پر مړو سیاست یا احتجاجونه ونه شي. بلخوا له بنو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړی پختون یار خان مشال ریډیو ته وایي حکومت د جاني خیلو له پرلتوالو سره خبرې پیل کړې دي، خو باید د یو مړي سره د احتجاج کولو نه ډډه وشي. د جاني خیلو وجل شوی ملک نصیب خان 63 کلن وو. سلور یې زامن او سلور لوریانې لري. د هغه زوی رفیع الله وایي مور ترې په ورځ کې څو واري پوښتنه کوي چې څه فیصله وشوه.
نور څه نه وایي، خو بس دا وایي چې دغه هم انتظار کوي نن سبا باندې هغه هم دایي چې د وینا د لاش قوم د ملک لپاره د امن ذریعہ وګرځي.
د جاني خیلو اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې هم د مارچ په میاشت کې د سلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لت وهلې وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي د احتجاج په توګه ایښودل شوي وو، خو وروسته ورسره حکومت یو تړون وکړ او له دغې وروسته دوی خپل مړي خاورو ته وسپارل.
دا مشال ریډیو
د اوریدونکو د خیبر پختونخوا کې د ماشومان لپاره جوړ خصوصي قانون یا جوینایل جسټس سیستم اکټ 2013 خوشا درې کاله پوره کېدو وروسته هم نه دی عملي شوی او نه د دې لاندې جرمونو کې د ککړو ماشومانو لپاره خصوصي بندیخانې او اصلاحي مرکزونه جوړ شوي دي. د پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری نه زر تر زره رپورټ غوښته دی چې ولې تر دې دمه دا نه دی عملي شوی. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د پېښور های کورټ کې د جون په 23مه یو درخواست جمع کړو. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت 2018 کې په جرمونو کې ککړ ماجومان لپاره خصوصي قانون یا جوینال جسټس سیستم 2018 اکټ منځوري ورکړي، خو د درې کال تیرې دورسته هم دغه قانون لا نه دی عملي شوی. دا ماجومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر دغه قانون د عملي کول لپاره پېښور های کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی. دوی مشال لیډو ته د دې قانون په حق لوای
دا قانون غوښتنه کوي چې کوم ماشوم گرفتار شي نو هغه په حوالات کې نه بندي کیږي، بلکې په ابزرویشن هوم کې به بندي کیږي. پشپګو میاشتو کې دننه دننه فیصله او رول کیږي، او دا هغه سره سره په مختلفو جرمونو کې ک غټ دی او کوړ دی نو هغه ته دې قانون د ضمانت اختیار هم ورکړی دی. بیا تر څو پورې چې د کیس فیصله نه شي او کیس روان وي نو دا په جرم کې ککړ ماشوم به هیڅ چرې په هیڅ صورتحال کې جیل ته نه بوتلل کیږي، بلکې هغه به اصلاحی مرکز ته بوتل کیږي. دا د نفسیاتی تعلیم یا د تکنیکی تعلیم یا د مذهبي تعلیم ذمہواری به ریاست اخلي.
دا ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي چې د دې قانون غرض او مقصد په بیلابیل جرمونو کې تورن ماشومان چې عمرونه تر اتلس کالو یا د اتلس کالو نه کم وي د دوی د بنیادی حقونو او ضرورتونو پام ساتل دي.
دا یو ډیر اهم قانون دی. په دې باندې که چېرې عمل درآمد وشي صحیح طریقې سره نو ماشومان چې چانه سره جرم شوی ناغي سره یو موقع ریهابیلیټیټ شي، داغي سره کار وشي او غي د معاشره یو مفید شهري جوړ شي، په ځای د دې چې جیل کې پاتې شي او جیلونه څنګه چې موږ ټول ته پته راځي د جیل کې څوک وخت تیر کې او روزي نو هغه الټا نور هم د جرم طرف ته بیا مایل شي. اصول په کار دي چې هغه د دې رولز نوټیفای کړي.
ولې په دې اړه مو د حکومتي دریز معلومول لپاره پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د ماشومان لپاره جوړ شوی خصوصی کمیټه غړي عائشہ بانو نه وپختل. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې روان کال بجټ کې ورله پنګه هم مختص کړی ده او ډېر زر به دا قانون عملی هم کړی.
زمونږ آلریډي چې کوم دی په بجټ کې د سی ایم صاحب په ډایرکشنز باندې هغه د جوبینل جسټس سیستم اکټ امپلیمنټیشن لپاره د بنو او د پپی خبر کې د ابزرویشن هوم اینڈ ریهابیلیټیشن هومز لپاره فنډز مختص کړل، او دا انشاء الله امید دی چې زمونږ په ملک کې به ټولو کې اولنی سیټ اپ چې کوم دی دا به په ٹی پی کې او په بنو کې او پپی خبر کې جوړی گی. چکم جوبل انچ سسٹم ایکٹ دی د دې رولز هم چکم دی اغم ڈرافٹ دی اغم ریڈی دی اغه صرف اور صرف د کیبینټ انشاء الله د بجټ تیر شي نو موږ را روان هغه کې کیبینټ کې د پ ایجنډا بنه به انشاء الله دا را ولو چې دا کم اس کم موږ دا رولز هم اپروف شي موږ د دې امپلیمنٹیشن طرف ته روان شو. امید دی چې د کال کې دنه دنه موږ دا دوه سیټ اپس په انشاء الله برابر هم کو.
د ماشومان د حقونو فعالان وای چې دا وخت خیبر پختونخوا په جیلونو کې د درې سونو سیوا ماشومان په بیلابل جرمونو کې بند دي چې قضیه په عدالتونو کې روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو، زو بلوچستان ته چرته چې صوبای حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د 500 عربو د 500 او سلور اتیا عرب روپو کلیز بجټ تیر ماښام منظور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې نه بلکې په تاڼه کې ناست وو او د حزب اختلاف جماعتونو له لوري په کوټه کې احتجاجي مظاهره هم روانه وه. د بجټ ته منظورۍ وروسته وزیر اعلی ویل دي چې حکومت د حزب اختلاف ته هغه غړو پر ضد مقدمه د بیرته اخیستلو جاج اخلي چا چې د بجټ د وړاندې کېدو پر مهال په اسمبلی کې تاوتریخوالی رامنځته کړی وو. نور حال د کوټ نه د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د جون په 15مه نیټه کله چې د سپیکر او کدوس بزنجو په مشرتابه کې پیل شوه نو هغه وخت په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي نه و ناست او صوبای وزیر خزانه میر زور بلیدی د 500 عرب روپۍ یو سل دوه مطالبات زرو اسمبلی ته وړاندې کړل، کوم چې حکومتي غړو بیل څه ترمیمه منظور کړل. بل پلو ته د حزب اختلاف له لورې د جون په 15مه نیټه نه یوازې په کوټه کې شټرون اړتال شوی وو چې لامل یې ټوله قانون او کاروباری مرکزونه تړلی وو، بلکې تیر مازدیګر د کوټ پر منان چوک باندې یو احتجاجي مظاهره هم وکړه. و مظاهره ته د حزب اختلاف د جماعتو صوبایي مشرانو ویناوې کړې او د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره یې بجټ یو اړخیز ګڼلی او رد کړی دی. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصرالله زیر و مشالډیو ته وویل
په اتلس تاریخه چې کله بجټ پیش دی په هغه ورځ باندې په موږ باندې تشدد وسو، په موږ باندې بکتر بد ګاډیانې وخېژول شوې او موږ لاړو تانې ته زموږ فیارې نه کوی او زموږ خلاف فیار سوی دی. نو موږ مطالبه کوو چې د عوام دشمن بجټ موږ نه منو او د جام خلاف دې فیار وسي، د حکومت دې ختم سي او زموږ خلاف چې کوم فیار سوی دی یا د زموږ گرفتاری وسي یا اف آی آر دې واپس واخیستل
سي. د مزری او بل برخوال او د جمعیت علما اسلام کوټ امیر مولانا عبدالرحمن زیاته کړه
او دې د عوام حقوق غصب کړی دي، د عوامو پر حقوق کې ډاکه اچولې ده، منتخب نمائندگان ولا دوی خپل حقوق او د عوامو فند نور کی، دا خالی له منتخب نمائندگان سره دوی ظلم نه دی بلکې له پارټیانو سره ظلم دی، د دوغ سبیل عوامو سره دوی ظلم کړی دی او دوی د دوغ ظلم پر بنیاد باندې سلویشت ارب روپی دوی برته موفاقی حکومت له ولې شلې، دوی د اغول خپل وفاداری وشکاره کی، دا سلویشت ارب روپی خود دغه سوبې د عوامو وي چې دا به پر سړکانو لګیدلې، دا به پر صحت او پر تعلیم باندې لګیدلې، دا عوام پر مفاد باندې به لګیدلې، لیکن دا دوی د خلکو په ذاتی جیبو کې ورواچولې.
خود بلوچستان حکومت بار بار د حزب اختلاف دا تورنه رد کړې دي. په دې اړه د بجټ ته منځوري وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې دوی څو ځله حزب اختلاف ته د بجټ په غونډه کې د ګډون خواست کړې دي.
هاوس کې رولنګ آ رہی ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کر رہے ہیں. آج ایسا تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا کہ وہ ہلا گلا نہیں ہو رہا ہے.
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وائی چې د اپوزیشن د غړو ایف آی آر په اړه سپیکر شر رولنګ ورکړې دي او نن به پر دې خبره وکړي، ځکه چې نن په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي نه وو. دا سی عجبه خاموشي وه، د حزب اختلاف نارې وې او نه هم د راکه درکه خبرې وې. په کار دی چې حزب اختلاف په اسمبلی کې دننه خپله خبره وکړي، نه چې د اسمبلی د باندې د نورو خلکو په مرسته لټوخریز جوړ کړي. دلته خبره دادونه ورده چې د جون په 13مه نیټه کله چې حکومت راتلونکي مالي کال لپاره بجټ و اسمبلی ته وړاندې کاوي، نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه یوازې د اسمبلی د باندې او دننه سخت احتجاج شوی و، بلکې د پولیس سره په اړه دوړ کې د حزب اختلاف څلور غړي ټپیان شوي هم وو. وروسته حکومت د جون په 19مه نیټه د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه کړې وه. دغه ډول د حزب اختلاف ولس غړي د کوټ و بجلیګر تانې ته د گرفتاری لپاره ورغلي وو، چیرې چې پولیسو تر دم غړي پورې دوی نه دي نیولي. د حزب اختلاف د غړو غوښتنه ده چې حکومت دوی ونیسي یا د دوی په ضد اف آی آر بیرته واخلي، چې تر څو اف آی آر نه وي اخیستی تر هغه وخته پورې به دوی په تاړه کې ناست وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت په د نړیوال بینک په مالی مرسته د پاکستان د سرکاري سکرونو لپاره د کورونا نه د مخنیوي شیان ورکوي. د جون په 23مه د وزارت نړیوال سازمان یونیسف سره یو معاهده لاسلیک کړی ده چې یونیسف به د نړیوال بینک لخوا په 9 ملیون ډالره د پاکستان د سکرونو لپاره هایجین کیټونه اخلي. وزارت وای دوی به اول هغه سیمو سکولونو ته دغه شیان ورکوي کوم چې د سهولتونو په حواله کمزوري پاتې شوي دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسیناو.
د باجوړ د چمیار جوړ سرکاري پرایمري سکول ماشومان د اوبو ټینکۍ ته ولاړ دي لاسونه وینځي او د سکول استادانو ورته ویلي دوی د کورونا نه په حفاظتي لارښوونو عمل کوي چې خپل ځان او ورسره نږدې ملګري د دغه وبا نه بچي. خو د باجوړ د تعلیمي څانګې مشران وایي دوی هر څوک د کورونا ضد ایس او پیز عملي کوي هم نو زیاتره وخت په خپلو خرڅونو دغه ضرورتونه پوره کوي. بلخوا د تعلیمي وفاقي وزارت د دفتره د جون په 23مه د جاري شوي خبر در مخه تعلیمي وزارت یونیسف سره معاهده کړې ده چې هغوی به ورته د کورونا نه د مخنیوي لپاره اوزارونه او هایجین کټونه ورکوي. خبر کې راغلي وزارت د یونیسف سره د 90 لک ډالرو معاهده کړې ده چې 10 لک ډالر یې ورته ورکړي. تر دې دمه یې ورته 2000 کټونه ورکړي، ولې ټول کټونه به د روان کال د نومبر تر 1 پورې ورکړي. خبر پانه کې زیاته شوه وزارت دغه ګام د کورونا د مخنیوي په هدف اخستی دی. په قبایلی سیمو کې د سکولونو استادان وای د دې په تعلیمي ادارو کې د سہولتونو ډیر کمی دی او چې کورونا وبا راغلی دوی زیاتره وختونه په خپلو پیسو هم د کورونا د مخنیوي لپاره ضروري شیان راوړي دي. د باجوړ د تعلیمي څانګې د مرکزی دفتر یو انتظامی چارواکي برهان الدین خان مشهد رډیو ته وویل که د دوی سکولونو ته د حکومت لخوا هایجین کټونه ورکړی شو نو دا به ډیره ښه وي.
دین مخ کې داسې و چې سکولونو کې به اکثر په خپل خرچه باندې یا د زیرو پند نه یا د سټوډنټس نه به چانده منګوکله او په هغې باندې به موږ سینیټایزر یا کم صابون به یا به موږ هغه هایجین به نور کم ضروریات به د کرونا خلاف هغه به موږ پوره کول خو هغه به کافي نه و ځکه چې یو خو دا و چې هغه به معیاري نه و بل دا و چې په خلکو کې اویرنس نه و. اوس که ګورمنټ دې طرف ته توجه وکړي نو خلکو کې به هغه یره چې کوم ده هغه ډېر حده پورې کمه شي او د دې بیمارۍ نه به موږ خلاصې ترلاسه کړو.
د پاکستان د سرکاري نیوز ایجنسی اے پی پی د جون په 24مه په خپل یو خبر کې لیکلي دغه نوي لکه ډالر مرسته د نړیوال بینک له اړخه د پاکستان د تعلیمي وزارت سره شوې چې دوی به د کورونا د مخنیوي لپاره خرڅ کوي. دوی لیکي په دغه مرسته به په ملک کې د سکولونو لپاره هایجین کټونه او د کورونا د مخنیوي لپاره ضروري وزارونه اخستلی شي. د صحت د حفاظت په دغه کټونه کې کوم کوم رقم شیان شامل دي دغه معلومات خو نه دي لیکلي خو وایي دغه کټونه به هغه ځلو ته ورکیږي چې د سهولتونو په حواله ورستو پاتې شوي. باجوړ کې خو وخت په خبرونه کېږي او د اوبو مشکلات کم وي خو ممون دک بیا د اوبو مشکلات ډیر زیات دی. د سکولونو استادان او ماشومان زیاتره وختونه د اوبو د کموخت شکایتونه کوي او د یګون د سرکاري سکول استاد جنګریس خان وایي دوی د سکول په سرکاري فندونو تر دې دمه د کورونا د مخنیوي لپاره حفاظتي شیان لکه صابون سینیټایزر او نور خستل خو اوس هغه فندونه هم ختم شوي دي.
ایون چې ما سره د اوبو یو غټه مسله ده ځکه چې بار بار لسنه انزل بار بار 300 ماشومان ته اوبو پورا کول دا هم یو ډیره ګرانه خبره ده. ما سره خپل په سکول کې اوبم نشته اوس مې سوالی د چاره مې پیپر اوسه دي او په هغه باندې موږ خپل کار چلو بار بار په کې لیټر یو کړی بار بار چې سمره وځټونه کیږي هغه ته مو ویلې چې اول ما ته د اوبو غم کوي د صابون خو ځکه دې د سکول د پړنه نه سوشل وکړو د خپل ترخه د جیب به وروړو خو اوس مسله موږ سره غټه خبره ده اوبو ده. اول خو نه پېد دي په ډیرو سکول کې 50 پیسه سکول کې اوبو
او یاد دی چې د کرونا د مخنیوي په خاطر بنچوي ټوټ سکولونه کولاو شوی خو د سکول دورانیه په ګرمو علاقو کې د سحر وو بجو نه تر د لسو بجو پورې ولې د باجوړ او نور یو خصي مسکولونه د سحر اتو نه تر د یوې نیمه ګرمي پورې جاری وي او د استادانو په وینا چې حکومت د دوی سکولونو ته زر تر زر د کرونا نه د مخنیوي لپاره هایجین کټونه او نور شیان ورکړي. شانواز ترګزه ماشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو هم زو سفات چرته چې په سیدو شریف کې په یو شخصي سکول کې د جنکوز د کونکو لخوا د چمې پورس د ساينسي ماډلو نندارتون تابع شوی و. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم د غلط ورغلی او د غلطي د زده کونکو سره خبري کړې دي. راځي چې وایو
ټول سیستم چې دې پدې کې اته سیاري کم چې د سند بغیر چاپی را خپل خپل راوند خپل خپل اوربټ کې چې دې هغه تاویږي.
دغه د لسم جماعت حدیقه طارق ته چې د ساينس په نندارتون کې بیلمنو ته د نور د نظام ماډل پاړه معلومات ورکوي. د سوات سره تعلق لرونکو ملاله یوسفزای چې د جنکو تعلیم هلو زلو پاړه نوبل انعام اغسته د هغې په خوانی خوانځي کې جوړ کړی شوی ساينس نندارتون کې په لسګونو د اتم جماعت نواخله تر دولسم پورې جنکو د خپل لاس جوړ کړی شوی ماډل یې خوتی. په دغه کې د یو لسم ټولګي پنځه جنکۍ د یو نوي خار جوړولو ماډل په اړه وایي.
زم سلمہ د یو لسم د زما ملګری دي د هوریا سندس اوروج او اریبا د موږ په سلور برخو کې تقسیم کړي دي. اول نه برخه چې د هغه د پارک د وړو د پر د ریفرشمنت د لوب د پر دا دوی مچ دا هغه موږ په دې کې د سکولونه هسپتال سکولونه او کورونه جوړ کړی دي شاپونه هر څه پکې دي په دې کې جن بل هسپتال هسپتالونه دي او لیبورټری او نور بلډینګونه هم دي په دا چې نو کارخانه ده په دې کې کار کې پوره جوړ شوی نه دی او نور د نور فیکټری نه هم دی پکې وي.
د رسم جماعت حدیقه طارق وایي چې جنکو ته داسې موقع ډېری کمی ملاویږي چې د خپلو زده کړو نه عملی کار واخلي. دا وایي چې نندارتون لپاره د یوې میاشتې راسي تیاری کړي او زیاتره جنکې ورته خوشاله دي.
دا جنکې د صرف کتاب پورې محدود ساتلې دي چې زموږ سکول والا موږ له دې پلیټ فارم راکو چې موږ د کتاب دای ګټې نه راوستل پریکټیکل لایف ته موږ راوستل موږ له پریکټیکل موږ دی وخو چې پریکټیکل به شي څنګه جوړول شي موږ خپل ټیچر سره مدد باندې موږ خپل پریکټیکل سامان جوړ کو موږ خپل پریکټیکل پروجیکټ جوړ کو دای په بار کې موږ ته پته ولګی دا چې دا څنګه جوړیږي د دې سمسر څه فنکشنز دي.
نندارتون ته ورغلی د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن پخوانی ډایریکټر تعلیمی پوهان پروفیسر عبدالوهاب وای چې داسې هلې ځلې د تعلیم باقاعده برخه وي.
زم چې دا به ډېره زیاته ګټوري د سټوډنټانو لپاره هم او د دې علاقې لپاره هم. او چونکې دا د خوشحال پبلک سکول د ضیاءالدین یوسفزی او د ملالی یوسفزی هغه سکول دی کوم کې چې هغوی سبقونه ښوولي او زده کړي دي، نو زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې دلته په دې کې ما شرکت وکړو. او بیا د دې نه ډېر زیات په دې خوشحاله یم چې دا سټوډنټان هم پوټینشیل ملالی دي.
نندارتون کې د نورو تعلیمي ادارو مشرانو د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل اجاج واغستو چې پکې ویل شول بعض ماډل په کم خرچ عملي کېدی هم شي. په اخره کې غوره ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تعریفي سندونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملي حمیرزاده نور.
دبنو د جانی خیلو پر لتوالو احتجاج په اوشتمه ورځ دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د مئی له 1 راهیسې احتجاج کوي چې دا وخت په بکه خیلو کې د بنو میرام شاه په لویه لار په پرلت ناستی. تر دې مخکې پر لتوال دیرویش ورځ په جانی خیلو کې په احتجاج وروسته هغوی د جون په 23 د اسلام آباد په لور لاریون باندې روان و، خو له بنو سره نږدې په ټول چې پل پولیسو مخکې تک ته پرې نه ښودل. پر لتوال له حکومت غواړي چې په مار کې شوی هغه معاهده باندې عمل وکړي چې د سیمه د امن لپاره ورسره کړی وه. حکومت په بیا بیا وایي چې د دوی غوښتنې پوره کوي خو هر څه په یو ورځ کې نه کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 20 سفارشاتو کې په شپږ ویشو باندې د عمل وروسته د غیابات په خړ لیست کې د ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشي نن په یو بیان کې ویل دا باید واضح شي چې آیا FATF یو تکنیکي فورم دی که سیاسي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې پاریس میشتې نړیوالې ادارې پرون د خپلې 5 غونډې په پای کې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله وکړه. د بلوچستان حکومت د نوي مالیکال لپاره د 1548 ارب روپو بجټ منظوري ورکړې. پرون په بلوچستان اسمبلی کې د بجټ غونډه کې د صوبې د خزانه وزیر بجټ وړاندې کړو چې حکومتي خړو منظور کړ. د بجټ غونډې پر مهال د اپوزیشن غړي نه موجود. په ان حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې شټر ډاون هړتال کړی او د کوټه په منان چوک کې مظاهره هم کړې وه. په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په ویناو کې د صوبې بجټ رد کړی او یو اړخیز یې بللې دی. د پاکستان منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وایرس د سارګامي ادارې مشر اسد عمر وايي په دغه هیواد کې په جولای کې د کورونا کووډ 19 ناروغۍ څلورمې چپې خطر موجود دی. اسد عمر پرون دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او د امریکا ولسمشر جو بایډن په افغانانو غوښتل چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پرون بایډن په سپینه مانه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مسالې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله هرکلی.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره لیدلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شراکت او د همکارۍ د دوام په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر جو بایډن وویل امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو امریکا به له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې واشنگتن ته د ده سفر کامیاب و ځکه چې په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلنا.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر به خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لاري
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو.
اوریدونکو تاسو وړاندې د ریپورت اوریدو چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره لیدلې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خپله یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان لخوا په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو ډلو طرفداري یوه تیروتنه وه. د جون پر 28 خبره شوې مقاله کې عمران خان لیکلي چې دا وختي هیواد د هیڅ یوې ډلې پلوي نه دی او د هر هغه افغان حکومت ملاتړ کوي چې د ولس باور ورته ترلاسه وي. د عمران خان دی بیان ته کارپوهان په جلا جلا نظر کوري. ځینې وایي د عمران خان له دې بیان نه د افغانستان په اړه د هغه په حکومتي تګلارې کې د بدلون نښې ترلاسه کیږي، خو ځینې بیا وایي چې بدلون په عملی ګامونو سره راسي. نور تفصیل له ملي حمیرزاده راوړو.
وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو ډلو کې د ځینو طرفداري کول د پاکستان غلطي بللې ده. عمران خان د جون په 28 په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې خبره شوې خپل مقاله کې لیکلي چې له دغه غلطۍ نه پاکستان زده کړه کړې او اوسمهال دوی د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. د عمران خان په خبره هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره په ګډه کار وکړي چې د افغان ولس مرسته ورته حاصلوي. یو شمېر کارپوهان د وزیر اعظم عمران خان د بیان ته د افغانستان حکله د پاکستان په پالیسی کې د بدلون تعبیر ورکوي، خو ځینې نور بیا په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي. په افغانستان کې سیډونکو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان د پخوا راهیسې په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د ریاست خلاف د جنگیدونکو ډلو ملاتړ کړی دی، نو ځکه دا د عمران خان یوازې د لیکلو تر حده بیان دی او عملا بدلون نخکاره کوي.
ښاغلی عمران خان راول ځل نه دی، دوه کاله وړاندې یو ان اسمبلی کې هغه تم دا خبره وکړله زمونږ یو خاصو ادارو تیروتنې کړې دي چې د طالبانو ملاتړ کړی یا د هغه کسانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې جنگیدل. نو هلته داسې خبرې وشوې چې امکان لري چې دوی
پالیسیو کې چینجز راغلی نو پریکټیکلی دوی بس هم د دې پالیسی کې هیڅ چینجز نه راغلی او ته ډیره بریده زه شخصا پرې باور یم او ډیره خلک پرې باور دي چې د پاکستان پالیسی میکرز پاکستان سیول ګورنمنت یا پرایم منسټر نه دی هغه نور اداري او نور خلک نو زه فکر کوم مینیپولیشن دی په دې هغه کې د دې په دې آرټیکل کې او بازار یې هڅه کړې ده چې داسې ښکاره کړي چې دوی کمیټډ نو زه فکر نه کوم چې دوی پالیسی تر اوسه پورې یو فیصد تغییر لیدل شوی وي تغییر به هغه لیدل کېږي چې پریکټیکلی څه وښودل شي
هلته بیا افغان حکومت په پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري افغان حکومت وایي پاکستان دې پر طالبانو د خپل نفوذ په استعمالولو سره د سولې په پروسه کې رول لوبوي افغان حکومت د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تورنوي چې وسلوالو طالبانو ته په خپل هیواد کې پټنځایونه ورکوي او د دغه ډلې غړو ته په هیواد کې د علاج سهولت هم ورکوي خو د پاکستان حکومت او ریاستی ادارې دغه تورونه ردوي وزیر اعظم عمران خان او ترغه مخکې حکومتونو په بیا بیا د پاکستان موقف خودلې چې په سیمه او افغانستان کې امن غواړي د افغان ولس استازي توپ کوونکی هر حکومت ملاتړ کوي او د دې لپاره خپلې صادقانه هڅې کوي په پیښور کې خبریال او سیړونکې رحیم الله یوسفزئی د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي خو وایي چې د هیواد په تګلاره کې بدلون په نظر ځکه هم راځي چې پاکستان په بیا بیا طالبانو ته د ډز بندې او له افغان حکومت سره د سنجیده مذاکراتو خبره کړي
جی دا اړیکې چې د پاکستان او طالبان د خپلې زړې وي مخکې ډېرې نږدې وي اوس په دې کې څه مشکلات راغلي دي واقعا او پاکستان اوس دا غني کدی وی یو ډلې سره وځيږي نو د افغانان به بیا خپه شي او خپه شوي دي مخکې پاکستان د افغان مجاهدینو په شا ولاړو او د رښتې طالبانو سره ولاړو پاکستان دې اوس تاسو سوچ کوئ چې موږ ته یو ډلې حمایت نه پکار او موږ پکار دي چې تاسو پکې چا
د عمران خان تر مکالمې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جون په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته روان دي خو په دې سفر کې دي د ټولو ناکامیو ذمہوار پاکستان نګنی نو موري دا هم ویلیو چې د افغان سولې بهیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بے باوري لامل د زند ښکار دی د دې خبرو په جواب کې د افغان ولسمشر د وایان مرستیال محمد اميري د جون پښ پاړسمه پاکستان له طالبانو سره په جګورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یو غختل چې له طالبانو سره د خپل تعلقاتو په استعمال دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي عمران خان په خپل مقاله کې دا هم لیکلی چې پاکستان د افغانستان په سولې کې د امریکا ملګرتیا غواړي خو هغه ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي په واشنگتن پوسټ کې د وزیر اعظم عمران خان مقاله په داسې وخت شایع شوه چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی او د ریپورټونو تر مخه یو شمېر لری پرتی ولسوالۍ یا ضلع یې قبضه کړي دي بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا په سفر دي ټاکل شوی چې امریکا به د روان کال د سپتمبر تر 14 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي او د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو غونډې د خوست په سرحدي ولسوالۍ سپیره کې هم د صدران قوم اوسیدونکو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسله اوچته کړې ده دوی ول هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د ورستیو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي او د دې هیواد خلک تیرو ناخوالیو او بدمرغیو ته بیا ور وګرځوي په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپورت کې اورو چې د خوست اوسیدونکو پر خبرو پیل کی
افغانستان افغانستان
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زدران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې کلی او کور ساتنه کوي د زدرانو د ټولنیز شورا مشر حاجی مارک زدران په خپلو خبرو کې ویل په اوسنی وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام ترڅنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري
د زدرانو قوم نن په دغې باندې خپل وطلای دی نه چانه تنخوا غوړي نه چانه سالا غوړي نه چانه بوټ غوړي نه چانه کوټ غوړي نه چانه درشي غوړي نه چانه خرچا غوړي په خپل سالا نن رجیک شو او د دغه د فراچ د خپل نظام نه ملاتړ وکو او دغه د شل کولې لسته راوړنم ی خور سره خور نشي په دانن سبا حالات کې مخته د پکور دو چې باید زادرونه د قوم یا مطلب د زادرونه د قوم سنیر ګوانډي کومینا یا پنیر ولایت کې ټول خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټویر ونغړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بغاپ بغا ودارېږي او د خمون ته حکومتون کا جواب ور.
د زدرانو د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي.
زمانوم سخجان زدران د حکومت سره میګټاک په څنګ درځلی وو او د حکومت نه به د پاکو او د خپل خاور نه به د پاکو ان شاء الله میګ به د دښمن په تبلیغات نه را نه وغولېږي ان شاء الله می به خپل خوره ستي د پېژو کنه سامي څنګه پتنګ ولور چې جنگ سامي مخ مخ جنگيږي ان شاء الله دایوي په شاتم بوي مختب نشيرو.
یو بل پاسون والزوان سمي ولا اول هغوی چې د دې وطن د بربادي خوبونه ویني په غلطه لګیادي او د مخاطبه و نه رسیږي.
موږ خپل خوره ستنه په خپل کا وایو موږ خپل از سپیر ولسوالې زدران زوانان غلیو په نره د خپل د سرتيري ملاتړ کا د خاور دی پاکه او هیڅ ته اجازه نه شو ورکول چې په د خاور کې د مردار پال کړي. هر څوک دا خوبونه او بوت وخه چې دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نه شو ورکولای.
بلوري ته د خوش چارواکي چې سپیری ته پاسونوالو سره لیدل لپاره ورغلی ول د قومي پاسونونو ملاتړ وکړو دا ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي. خوش ولی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی دی چې زموږ تاسو وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده. هغه د فشار صرف تبلیغ کوي نو څه نه لري. زدانو قوم د مصالح امنیتي قواو سره د خوست یو ځای ولاړ ده لی سولی نه نظام نه دولت نه حکومت نه خوست نه خپل کور نه خپل خونه دفاع کوي. هر څوک دې خبر شي چې خوستوال قومونه د چا بازی نه خوري. زه تاسې زدران ورته نه درکو چې موږ درسره یو. تاسو خپل وطن ساتئ موږ درسره یو ځای یو. سوله براولو سولې ته به کار کوو. د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ یې د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننگرهار، کندهار او یو شمیر نور هغه ولایتونه یاد شوی چې یو شمیر خلک د طالبانو په مقابل کې وسلې راخیستي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
دا سو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پر پاکستان ټینګار کړی چې زر تر زره دې پر هغې یوې پاتې سپارښتنې پرمختګ ته دوام ورکړي. د څه له وجې چې دا هیواد لا هم د ترهګرو د مالي ملاتړ په خړ لیست کې پاتې دی. بلخوا پاکستان وایي نړیوالې ادارې په تاریخ کې تر ټولو مشکل پلان ورکړی وو چې عمل یې پرې کړی دی. نور حال زموږ د همکار ګل ایاز نو.
د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر حماد ازر وایي د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف نوی اکشن پلان با په 12 میاشتو کې عملي کړي. نوموړي دا خبره د جون پر 15مه په اسلام آباد کې له هغې وروسته وکړه چې په رسمي شته نړیوال ادارې پاکستان په خړ لس کې د ساتلو پریکړه وکړه. د اف ای ټی ایف مشر ډاکټر مارکس پلیر د جون پر 15مه د 15 ورځو غونډې وروسته په انټرنیټي بڼه په یو خبري غونډې ته ویل چې پاکستان ته ورکړل شوي ویشتو سفارښتونو کې شپږ ویشت عمل شوه دي خو په یو کې پاتې راغلي دي. نړیوال ادارې پر پاکستان ټینګار کړی چې زر تر زره دي پر هغه یو پاتې سپارښتنې پر مختګ ته دوام ورکړي چې لوجه دا هیواد لا هم د ترهګرو د مالی ملاتړ په خل لیست کې پاتې دي. د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر حماد ازر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د راتلونکي غونډې مخکې به د نړیوال ادارې پاتې یو سپارښتنه عملي کړي.
ان دو سال کے عرصے میں جتنی پاکستان نے کمپلائنس حاصل کی ہے
په دوه کلونو کې پاکستان د نړیوال ادارې پر سپارښتنو عمل کړی
چې د اف اي ټي اف په تاریخ کې مثال نشته. مشتد وکاله مخ کې دوه اتیا سپارښتنې راکړل شوې وي چې تر 15 اویا زیاتو باندې عمل شوی دی. یعنی پاکستان ته د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تاریخ تر ټولو مشکل اف اي ټي اف اکشن پلان ورکړل شوی و، خو پاکستان تر دوه کلونو وروسته پر اکشن پلان عملي کولو کې پرمختګ کړی دی.
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په نوم پیرس میشته نړیوال ادارې د جون پر 15 د 15 ورځو غونډې وروسته پریکړې اعلان کړې. د نړیوال ادارې مشر ډاکټر مارکس پلیر خبري غونډې ته ویل
هغه پاتې سپارښتنه له ترهګرو سره د مالی مرستو ده. دا یوه مهمه سپارښتنه ده چې باید پاکستان یې عملي کړي. دا د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شو ډلو او د هغو مشرانو او قومندانانو پر ضد د پلټنو او قانوني کاروایي ده. دې سره سره یو بل اضافي پروسه په دې وروستیو کلونو کې ورکل شوې. په 2019 کال کې د نړیوالې ادارې سیمه ایز همکار ایشیا پیسفیک ګروپ د جاج اخیستلو پر مهال په پاکستان کې د ناقانونه پیسو لیګلو یا حوالې او لترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد ټول نظام کې ګڼ شمېر نیمګړتیاوې په ګوته کړې وې، خو پاکستان د اقداماتو باوجود په دې لړ کې ناکام شوی دی. او د دې معنی دا ده چې له پاکستانه په ناقانونه توګه د پیسو لیګلو خطر تر ټولو زیات دی چې د درغلیو او منظم جرمونو سبب ګرځېدای شي.
which in turn can fuel corruption and organized crime.
نو مور زیاته کړه چې دوی پاکستان له ډیر نږدې ساري او باید حکومت له ترهګر سره د مالی مرستو مخنیوي نظام لا نور مضبوط او موثر کړي. پاکستان د 2013 کال جون رئیس د یاد ادارې د سار په خړ لسکې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په وشتو سپارښتنو کې پر شپږ وشتو عمل کولو وروسته پاکستان په خړ لسک کې ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشی د جون پر 15 په بیان کې ویل باید دا مشخص شي چې اف اي ټي اف یو تکنیکی فورم دی یا سیاسي. نوموړي ویل چې دې ته هم اړتیا ده چې آیا دا فورم د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي او که څنګه. د بارونو چارو وزیر تور پورې کړ چې ځینې قدرتونه غواړي چې د اف اي ټي اف توره پر پاکستان وساتي. بلخوا په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د مطالعاتو د مرکز څېړنکار او اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وایي اف اي ټي اف د تکنیکی فورم پر ځای سیاسي مصلحتونو ښکار دی او پاکستان به هم خپلو سیاسي ګټو ته ګوري.
مسله دي دا ده کنه چې کله ته په پولیټیکل کنسیډریشن باندې ځې په ټیکنیکل باندې نه ځې، نو بیا هغه ملک چې کوم دی په دې کیس کې پاکستان چې کوم دی نو هغه به هم فیصله په خپل پولیټیکل کنسیډریشن باندې کوي په ټیکنیکل باندې بنه کوي. ما ته دا ښکاري داسې چې د پاکستان به ودې ته ګوري چې زمونږ په حق کې کومه بهتره ده، دوی به هغه فیصله کوي. ولې چې فیصله په پولیټیکل بیسس باندې ده نو دوی به هم په پولیټیکل بیسس باندې خپله فیصله کوي. نو زما خو دا انډرسټینډینګ دی، ما ته نه ښکاري چې دا به دومره په اسانه باندې
فائنانشل اکشن ټاسک فورس په نوم اداره 1999 کال کې جوړ شوې وه چې 9 هیوادونه غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي. دا اداره بانکونه او نړیوالې ادارې په خړ لیست کې شاملولو هیوادونو ته د پورونو نه ورکولو سپارښتنه کوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي.
اوریدونکو اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د سکولو اوبو کموالي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ځایي خلک نه یوازې د ورځنی استعمال لپاره اوبه د ټینکرو له لارې په پیسو اخلي، بلکې هغه هم ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د بلوچستان حکومت بیا وایي چې که څه هم دوی هلې ځلې کوي خو بیا هم د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه ډیره زیاته شوې ده. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې یو پلو اوبه کمې دي او بل خواهی خلک هغه سي نه استعمالوي لکه څنګه چې پکار دي. نور تفصیل له بوریوال کاکړ نه.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله تر مځکه لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي، خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15 مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
7-8 روپی تقریبا موږ د تور بلوچستان د اوبو د پاره تقریبا سته چې موږ اوس راپورټ وسو دایو بجټ کړ پر کوټه کار کوم موږ د کوټې مسله شاید نو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي موږ پسې روان یو. نو هر کال د خپل بجټ مطابق و نوې نوې بجټ موږ دوی ته ایږدو. هم تر ډېر لوی خبره دا ده چې بلوچستان کې ډیمونه جوړ شي، د اوبو دغه ریچارج وشي، زموږ د باراني اوبه چې کومې ضایع کېږي دغه اوبه راوګرځي، نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. ورنه چې اوبه ګرسره اوبه غایب شي، اوبه د ځمکې د سره ولاړ شي، ګورمنټ به څه وکړي، د ګورمنټ وسایل به څه وکړي.
نور محمد دومره زیاته کړه چې د بلوچستان مالي حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د ویل چې د اوبو مسلې هواری ته پر وفاقي حکومت هم ځخ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
وفاقي حکومت طرف زخه تقریبا په هر ضلع کې په هر دغه کې دیمونه فیزیبلیټي نه روان دي، دیمونه جوړیږي. په دغه بجټ کې هم په ډیر بلوچستان بنیم ایسو کې ډیر شسته پیسې د سیوی دي، غټ غټ دیمونه پروپوز شوي دي، غټ غټ دیمو دپاره بېخي ډېرې په اربونو روپۍ ورته اېږدل شوي د مرکز دخوا څخه. نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ
په بلوچستان کې تر کوټه وروسته لورلای یو له هغو ضلعو ده چې له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. د صوبې د یو شمېر نورو ضلعو په څېر په لورلای کې هم د څښلو اوبه ډېرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته شوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات شوی دی چې د ده په وینا پوره کول ډېر ګران دی.
دا وخت په لورلای کې د اوبو ډېر انتهایي سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی ور په هفته هفته به ته انتظار کوي، نو ډېر بد صورتحال دی، ډېر سنگین صورتحال دی. او خلک چې دی نقل مکانی کوي، لدا ځای نور ځایو ته تللي دي د اوبو له وجې. او ډیمونه یو څه جوړ شوي دي، لیکن د بارانو نه کېدو له وجې دا ډیمونه خالي دي. نو دا وخت که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي، لورلای د اوبو له یو کربلا جوړ شوی ده.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د ده په وینا وروسته د درغلې ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی. خو د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هوار کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی دا مسله له تیرو نږدو درو لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلع وچکالۍ ډېرې ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
وجه دا ده چې کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک و بازارو ته راغل، نو په بازار په واټر سپلای یا د اوبو کم سیستم و د څښلو اوبو سیستم و هغه باندې یو بوج جوړ شو. او دا بوج هم وی بیا لغه بعد لږ مس منیجمنت هم وسوي، ځکه ازمر د افرا سیمې د کم کوټه ښار دی، لورلای د کل عبدالله چمن ښار دی، کل سیفلا په دغه علاقو کې موږ د چنو اوبو ډېر زیاتې مسلې سوې. هغه مسلې له وخت سره سره نور زیاتې ژي، ولې هلته آبادی هم زیاتې ژي او دلته له موږ سره د واټر ریسورسز یعنی کومې اوبه دي هغه ډېر کمای روان دی. اوبه په مځکې کې ډېر زیاتې لاندې ولاړې، لږ ډېر به بدلون راوړو. د اوبو د چشن اوبو د کور د استعمال اوبو به لږ خاصه ترتیب برابرون غواړي چې دلته و دا کمې اوبه موږ ته ملاوږي هغه موږ په صحیح طریقه لږ استعمال کړو او له دغه څخه ډېره فایده واخلو.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم یې غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري، کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، لنډ خبرونه یو ځل بیا د ملیحه میرزاده نور. بنو د جاني خېلو پر لټوالو احتجاج په ویشتمه ورځ دوام لري. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د مئی له 1 راهیسې احتجاج کوي چې دا وخت په بکه خېلو کې د بنو میرامشاه پر لوی لار په پرلت ناست دي. تر دې مخکې پر لټوال دیرویش وزیر په جاني خېلو کې په احتجاج وو. روس هغوی د جون په 1 د اسلام آباد په لور په لاریون پیل کړ، خو له بنو سره نږدې په ټوچی پل پولیسو مخکې تک ته پرېنښودل. پر لټوال حکومت غواړي چې په مارچ کې شوې هغه معاهده باندې عمل وکړي چې د امن لپاره ورسره کړی وه. حکومت په بیا بیاوایي د دوی غوښتنې پوره کوي، خو هر څه په یو ورځ کې نه کیږي. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 20 سفارشاتو کې پر 25 پروژو باندې د عمل وروسته د هیواد په خړ لیست کې د ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي. قریشی نن په یو بیان کې ویل دا باید واضح شي چې آیا پی ټی ایف یو تکنیکي فورم دی که سیاسي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې پیرس میشتې نړیوالې ادارې پرون د خپلې 15 ورځنۍ غونډې وروسته پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله وکړه. د بلوچستان حکومت د نوي مالکال لپاره د 1540 اتیا روپو بجټ منظوري ورکړي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې په غونډه کې د صوبې د خزانې وزیر میر سهور بلدی بجټ وړاندې کړ چې حکومتي غړو منظور کړ. د بجټ غونډې پر مهال د اپوزیشن غړي نه وو موجود. په عین حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې شټر ډاون هړتال کړی او د کوټه په منانچو کې مظاهره هم کړې. په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د صوبې بجټ رد کړی او دا یې یو اړخیز بللی دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقی وزیر او د کورونا وایرس تسار اقامی ادارې مشر اسد عمر وای په دغه هیواد کې په جولای کې د کووید 19 ناروغۍ څلورمې چپې خطر موجود دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پرون بایډن په سپین ماڼۍ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مسالې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هرکلی وکړو. اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په تیزه ختمیږي. ظفر خنداسر د خبرونو ویاند ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکارا لتا سونه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.